کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبری خبرونه بیا هم زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د امنیتي پیښو په لړ کې د خاص روزګان ولسوالۍ له حال خبر کړو چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر ځایي امنیتي پرسونل وژل شوی دی. دا به هم واوري چې د مصالحې عالي شورا یو ویاند ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. له ترکیې څخه د افغان کډوالو د مړو د رسېدو راپور به هم در سره شریکو. نو راپور نام لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د خاص روزګان ولسوالۍ امنیت قمندان د سیمه ایزو پولیسو قمندان په دې ولسوالۍ کې د ملي وردو د دریم ټولې قمندان او یو شمېر پولیس او عسکر نن په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د دریو هغو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړي چې په تکزاس کې خپل قنصلګري بنده کړي او دا کار یې غندلی دی. پوره خبر نواوري. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي چارواکي نن په یو چاودنه کې ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زرګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل
تقریباً د پټاو په اساس البته نفر د ولسوالۍ امنیت قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د دریمې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د وسوالو طالبانو لخوا اتروسه په دیاړه خبرې نه دي سوي. په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوه د ملي اردو عسکر او دوه پولیس وژل سوي دي او زیات شمېر نور زخمیان هم سته. په دیاړه وروسته په خبرونه کې په راپور کې جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغو درو افغانانو جسدونه نن کابل ته راولېږدول شول چې د ترکیه په وانجه کې بیړۍ ډوبسایوه. د غیر قانوني کډوال د جون په ویشتمه له ایران د ترکیه پر خوا روان و خو بیړۍ غرق سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې نه ویشتنه قربانیان یې پیژندلې دي چې په مختلفو پروازونو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبريالې ته نن وویل
نور لست مړي سي پیژندل سوي دي، هغه به د جمعې په ورځ انتقال سي.
شغلی هیواد وویل چې څلور مړي به نن ماښام کابل ته ورسیږي. خو د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې یو چینن سهار 15 مړي له ترکیه څخه کابل ته ولېږدول. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي. د بغلان پولیسو نن وویل چې د خنجان ولسوالۍ د طالبانو قومندان نیولې دی. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د طالبانو د دیارلس کسیز ډلې قومندان قاری شیرجان پرون له حکومتي ځواکونو سره د شپې په وسلواله نښته کې نیول شوی دی. د بشارت په وینا قاری شیرجان په دغه ولایت کې د کابل بغلان پر لوی لار او په خنجان ولسوالۍ کې په د حملو مسؤل وو. وسوال طالبانو د بشارت ته ادعا په اړه لاسندې ویلي. په پنجشیر کې د موټرو د ټکر له کبله څلور تنه مړه دي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کال په دې وخت کې ډېر خلک له کابل او شاوخوا سیمو پنجشیر ته د میلې لپاره ځي. د پنجشیر د والي ویاند منصور عنابي نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې نن له غرمې مخکې د پنجشیر د استانې په سیمه کې د موټروان د بې احتیاطۍ له کبله موټر ټکر شوی دی. په پیښه کې دوه کوچنیان هم وژل شوي دي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړي چې په تکزاس کې خپل قنصلګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلک غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سره غړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین نن خبريالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تکزاس کې خپل قنصلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی. چین پر امریکا غږ کړی چې ژر تر ژره د خپله پریکړه واخلي کنه متقابل عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګری په عادي ډول کار کوي، خو خو په هیوستن کې سیمه ایزو رسنیو ویلي چې د چین د قنسلګرۍ په انګړ کې پرون شپه اسناد وسوځول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه نن دنمارک ته ورسید. د نارت سټورم دوه نلیکې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅې کوي چې د نارت سټورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې بشپړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه کې ښکېلدی سزا وي. د روسیې اروپا ته د طبیعي ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې سوی او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای سوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای پی وچاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي
تقریباً د پتاو په اساس البته نفر د ولسوالۍ امنیه قمندان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېنې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د مصالحې عالی شورا ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لیست دفاع وکړه. د دې شورا ویان فریدون خوځون داسې وایي
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو لوري شوي دي لاغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد وایي
متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي.
د مهم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت ته لا خرابېدو خبرداری وکړ او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورزو ته خبرونه ده سر موضوع ته. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنی قمندان د محلي پولیسو قمندان او د ملي اردو د درېیمې ټولې قمندان له یو شمېر نورو سرتیرو سره وژل سوي دي. دوی وایي چې دغه کسان ته ماین پیوه چاودنه کې نن سهار ووژل. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه شریف الله شرف اتره کوي.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه کمانډان دادګل د محلي پولیسو کمانډان د ملي اردو د دریمې ټولې کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د روزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوي ماین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د کمانډانۍ پر لور روان وه.
ماین د پتاو په اساس البته د ولسوالۍ امنیه قمانډان د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمانډان او د درېنې ټولۍ د ملي اردو قمانډان همداراز څلور تنه سرتیري چې دي دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادي ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادي ولسوالۍ د امنیه کمانډان دادګل د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د دریمې ټولې د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وای خپل هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی خو وای روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کمپ څخه په 230 متری کې پر یاد حمیر ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د ولسوالۍ ته له زابل او نورو ولسوالۍ څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
دغه چارې مری هغه دونه انشاءالله تشویش خبر نه ده. زه لږ خپله دغه په شلو نقشهنه مخول کړم. دغه ښار چې ته وینې په نقشه خریته دا ټول طالبان د اروزګان د زابل دا ټول سوی ټول دغه موقع شاوخوا اوس زموږ ټاک چې دی هغه نیمه یې هغه پاتې سوی دی. نور موږ وسایل نه لرو چې دغه دوباسو دغه د 92 دغه ځاینه چې پټو سوی دی.
خو د اروزګان ولایت مقام مسلم بیا وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والي ویان زړګی بادي وایي چې دوی پلان لري ژر تر ژره به یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص اروزګان ولسوالۍ د اروزګان یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي او له تیرو نو کلونو راهیسې افغان پوځیان یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې امنیتي ننګونو ته یو ځل بیا بیرته راګرځو وروسته، خو اوس یوه بله مسله راخلو. د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لست دفاع وکړه. فریدون خوځون ویل دا لست له ارګ سره د سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړی چې ګنې معیارونه پکې له پامه غورځول سوي دي. ښاغلی خوځون چې له ازادي راډیو سره ږغېده، د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرون ګندونو ته خبرګون وشوده چې د ژغلی عبدالله لخوا ځینې نومیدلي کسان یې د معیارونو له پلوه نیمګړي بللي ول. تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د کابینې په اړه د ولسمشر د ویان څرګندونو ته د مصالحې عالي شورا خبرګون. د مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشر ویان د حکومت ولی او د دواړو مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو را خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې د جوړولو په اړه د خغلی صدیقي څرګندونې د هغه د ناخبرۍ څرګندوی کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي، له هغې څخه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې د ده د ناخبرۍ له امله دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالي شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شویو نوماندانو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د ښاغلي عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابرو کسانو پېژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوي پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر یې ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تېرېدو لپاره مؤثر او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلي صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندانې د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډله ییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي. خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي، حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حد اقل 15 کاله اوسي د وزیر لپاره. په جنایت، بشري ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسي او یا هم له مدني حق نه محروم نه اوسي.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالي شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو دا ځانګړنې نه درلودي، ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالي شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ترکیه په اوبو کې د ډوبو سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله یې ځامن قرباني کړل. د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سول مړې نن سهار کابل ته ورسېدل او د دوی کورنیو ته سپارل شوي دي. د دغو قربانیانو د کورنیو له غړو سره فیروزي عزیزي خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کال وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړل چې زوی یې په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زما خدای واده زما ترکیه ته زما پیسې نشته. وای مونږ نه سي اخی دې لاړم ما نه پر کوم مرمو زما زما درې نه پخې کیه مې لور زیرا کیه مې ټوله ما سيرا دوه مې زامنو زامنو کې مې چې دا شهید شو زه سبا بیګار پنه لرم اوس نه کپانه پیسې نه رزق کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورزای یی د محل په ترکیه کې په بند کړي غوښتنه ایدا ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي.
زما یو چالي سو زما ګورسه
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دای وای کې په هیواد دننه د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه به کې دل چې زمن یې د قانون لارو قرباني سي. جمیل وای نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
پله باندې ورځي او ناچاري نه دغه سیده علاقان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وځي له ناچاري منډي وځي چې دلته ورغی کې په فردا وته مڅ کېدار څوک کیشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی
د ما د پنسو ته به چې په بلګه په افغانستان کې ترخی وب وچ کوم زبا غو وګه وګانم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د ویکټي د روبیدو لامل اته 50 کسان وزل سول چې تر دې دمه نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د مسولینو په خبره نن چهارشنبه سهار د 50 تنو اجساد راورسیدل او کورنۍ او خپلوانو ته ورسپارل سول. ټاکل شوی نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نورو دغو افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځشنبه په سهار به کابل ته راورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نورو تنو ډوبسویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته راورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قرباني سویو کې داسې کورنۍ هم شته چې له اتو تر یو لسترو غړي په یاد پیښه کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ یو سه مشتم راجا کړي ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ورکړی ده او بلې کورنۍ ویلي دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ورکړي دي. متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغو اجسادو د را انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او د ولسی جرګې شمیر غړي وایي د دې هیواد لوی لارې تر بل هر وخت نام نه سوي دي. د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غرز د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ پرتل لوی لارو سفر کول له خطر خالي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د یادو لوی لارو امنیت ټینګ او خلکو ته د خوندي سفر زمینه برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد د پدې لند وخت د نګرار او د کابل کوم ترانزیتی سرک لار چې د ډیره بیم نه شوې ده. په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کیږي، بې ګناه انسانان ځورول کیږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرن.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز ګردی اوسیدونکي د کابل ګردیز پر لوی لاره امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هره ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالات تر ډېره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتېدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هر ورځ راځي او خلک واقعیا هم نهایت تنگ دي، خصوصا د شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړې او د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آرین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. د دغه پلانونو په عمل کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خورم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنه دي، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شک نامنی په وړاندې لوی خنډ دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیوال مسایل را واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ټرمپ دغه خبرداری داس مهال ورکړی چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړه شوو کسانو شمیر تر زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان له همدې وبا له امله مړه شوي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ټرمپ په عین حال کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ټرمپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ټرمپ له میاشت راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ټرمپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ټرمپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 3 لکو پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوې چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې سارې توګه له 140,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 45 میلیونه او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
او یو بل راپور مهم دا دی چې د انډونیزیا چارواکو د دې هیواد په هغه ټاپو کې د یو پخوانی دود د پای ته رسولو ژمنه کړې چې د واده لپاره ناوې تښتول کېږي. بیا هم د نوریاس نوریس خد د راپور تفصیل اورو.
وروسته تر دې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې د تښتولو ویډیو خپره شوه او په ملي کچه په دې اړه پراخ بحثونه راوپارول. د سمبا ټاپو چې دا ډول د ناوو د تښتولو دود په کې له لرغونې زمانې راهیسې دود دی، د څو برخو مشرانې سره راټول شول او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې د دغه دود پر پای ته رسولو ټینګار وکړ. د انډونیزیا د رسنیو د راپورونو له مخې له سیمه ییزو مشرانو سره په دغه اقدام کې د نورو چارواکو تر څنګ د انډونیزیا د ښځو د پیاوړي کولو او د ماشومانو د ساتنې وزیر بنتانګ پایوګا هم یو ځای شوی و. نوموړی د دې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په سمبا کې د ښځو په وړاندې نور دغه تاوتریخوالی ونشي او ژمنه یې وکړه چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ به د تښتولو او ودولو دغه دود ته د پای ټکی کېږدي. دغه دوته د خلکو ډیر پام وروسته له هغې ورواوښت چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا یوه اخیستل شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې یوه غمجنه ښځه ښکاري چې څو سړي په زور یو موټر ته پورته کوي. لږ وروسته یوه بله ښځه راځي او د موټر د خلاصې کښې له لارې هڅه کوي چې هغه له موټره راوباسي. په داسې حال کې چې یرغمل شوې ښځه چیغې او بغارې وهي، د موټر په خواوشا کې په لسګونو راټول شوي کسان خنداوې او خوښي کوي او د صحنې عکسونه او فلمونه اخلي. بی بی سی د راپور له مخې د پیرواتی په نوم د ښځو د حقونو یوې ډلې په وروستیو 4 کلونو کې د ناوو د تښتولو دا ډول وپیښې ثبت کړي، خو وایي چې د سمبا ټاپو په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې دا ډول نورې پیښې هم شوې وي. د دې ډلې مشره اپریسا ترانا وایي د ناوې د تښتولو او ودولو له دغه دود څخه ځینې وختونه د خوښې خلاف تنظیم شویو ودونو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د هغې په وینا کې یوه ښځه په تیښته بریالۍ هم شي د ټولنې لخوا رټل کېږي. د سترا په مستعار نوم یوه ښځه چې 2 کاله مخکې تښتول شوې او بریالۍ شوې وه چې په زوره له دا ډول واده ځان وژغوري وایي د ځینو لپاره به دا د پلرونو او نیکونو د وخت دود وي، خو دا یو زوړ دود دی او باید ختم شي ځکه ډېر زیانې ښځې کالي.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. در په در یو دغه حکومت په مخ کرونا پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي، نو موږ سر کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي، حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت غواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږېږم. برق دغه 4 کاله کېږي، 6 کاله کېږي دغه برق وروره، او تکې یوه شپه راځي نو چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه 6 کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ مشر وخوړي، نه زموږ لوړتورو چارواکو وخوړي، نه زموږ وکیلانو وخوړي. نو دا مې هیله او ارزو دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستي ورته وراچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړي وو. د دې مرشم درته په امانت سره خبره کړل کای چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځنګړو خبرونو لاله تر اړوند مسولینو پورې ورسو. د دې خبرونې د کچري مو نه اوریدل کولای شي د ازادي رادیو پانی ته اولار سي اول ته په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کمی ازادي رادیو ټکی اور په کابل کې څلور بجې و دېش تک قصې زل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له فرشته جلال زیو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې په 14 کې نن سهار امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان او د ملي اردو د دریم ټولي قومندان ووژل شو. په دغه 14 کې دوه د ملي اردو عسکر او دوه د پولیسو افسران ووژل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر کسان زخمیان شوي هم دي او پرای پر وسلوال طالبانو راچولي، خو طالبانو د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی او په دې اړه خبرې نه دي کړي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپله قنسولګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د رپورټونو پر اساس په تگزاس کې د چین قنسولګري نن لا کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سهار دنمارک ته ورسید. مایک پومپیو با په دنمارک کې له چارواکو سره د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه خبرې وکړې. دغه نلیکه د روسیې طبیعي ګاز اروپایي هیوادونو ته پرته له دې چې د اوکراین په خاوره یا د اوکراین په خاوره کې تیر سي رسوي. د نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې په هغو اوبو کې چې د دنمارک مربوطې دي تیریږي. روسیه هڅه کوي چې دا پروژه ژر تر ژره عملي سي، خو امریکا وایي دا نلیکه به پر روسیه د اروپا اتکا لا زیاته کړي. او د ارمنستان پوځ د ازربایجان پر ځواکونو بیا تور پوری کړی چې دوی لوري ته د تاوش په نوم په غرنی ولایت کې پر یو پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او ازربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12 نیټه خونړۍ جګړه وسوه چې تقریبا شپږ ورځې دوام کړی و.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ژمن سرسام دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري یو بل راپور هم لرو. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کانګو کنې پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د حوزوي روغتون د چارواکو په خبره دا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي چې تبه او ځان درد پیدا کوي. دوی په خبره کې چیرې پر دې ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نسی نو دا کس تر مرګ هم رسیدلای سي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
د لوی اختر پر رسیدو سره سم د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی دی چې لا هم دوام لري. اته وشکلن سخیدات سرخی د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کلوخ د سیمې مالدار دی. سرخی وای تیر کال د قربانۍ مال له حلالولو وروسته پر کانګو ناروغي اخته شوی وو.
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم امی جان دردی و ته و خون ریزی پیدا شد به ما باز ربطیم.
تیر کال دی قربانی مال لحلال اول و روز را تا سرخوگه تبا او دی بندون درد پیدا شو. نو بیازه رختون تا انتقال کردم او حال تا بستر کردم او کابو آتا سواسی سیوی نیرا تا تیر کرد او سخت تکلیف می تیر کرد. زکر دیر خطرناک ناروغی ده. زه له ټولو خلکو غواړم چې د قربانی حلالولو پر مهال جدي پاملرنه وکړي چې پر کانګو ناروغي اخته نشي چې ډیره خطرناک ناروغي ده. د کندز د کرنې ادارې رئیس عبدالحدی قرلقوی دوی د دې ولایت د حیواني کلینیکونو مسؤلینو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشلي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80%
تشکل موږ د کانګو ناروغي د مخنیوي په خاطر د مرکز او ولسوالیو کلینیکونو ته 151 کیلو د کنې ضد درمل وویشل چې ټول څاروي غوجلې او د مالونو پنغالي دوا پاشي کړي او برسېره پر دې خلکو ته د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. ښاغلی قرلوق پر خلکو غږ کوي چې د دوی د کارکوونکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي چې د قربانۍ د حلالولو پر مهال د کانګو پر ناروغۍ اخته نشي. د کندز د حوزوي روغتون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر مختار احمد پردلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز شمیتنه شکل اگریزه شهودی شروع شوه، مثلا سلفاست، مشکلات تنفسی است، درد.
د کانګو ناروغي اراز و علائم لکه سردرد، سخت تبه، د ملا او بندونو درد، خوابدی، د سترګو سرکېدل، ستونی درد او ستړیا ده. که په وخت سره ناروغ روغتون ته ورسیږي درملنه یې له یوې اونۍ تر څوارلس ورځو پورې وخت نیسي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی بیا وایي تیر کال په دغه ولایت کې شل تنه په دې کانګو اخته شوي وو چې له دې شمېر نه تنه مړه شوي وو.
دا موسمی ناروغی دا مخصوصا گرم موسم کې او بیا کله چې دا قربانی په کتلوی ډول باندې په ټول هیواد کې کیږي دغه وخت ښه فرصت دی ناروغي د خپرېدلو وي. خو دا چې راتلونکی لوی اختر زموږ په مخه کې دی نو موږ باید مخکې نه دې لپاره تدابیر ولرو. وقایوي تدابیر په دې ډول دي چې باید ټول هغه کسان چې د حیواناتو سره په تماس کې راځي باید دستکشه ولري، ماسک ولري. موږ د ماسک په درلودلو سره او د دستکش په استعمال سره د دې نه ځان وقایه کولی شو.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تروسه په سلګونو تنه قصابانو او مالدارانو ته عامه پوهاوی ورکړل شوی او برسیره پر دې په سلګونه غوجلې او د مالونو پنغالي د واپاشه شوی دي او لا هم دغه بهیر روان دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونو هرکلی کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او نجلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمن دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنه لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش شوي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړکي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یو ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو. ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایان لپاره، همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې ځینې میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خو د یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګې ورته وګوري، دغه مور لپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري، هره ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو 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 ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بهتره وړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف دی چې ته دا وسط او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان ونه داسې.
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورور جان د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا همدا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، وبخښلې د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یو امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یو امور نشي کولی سالم اولادونه وزېږي، یو امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوارې ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه وي، په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ورځي، که په میاشت یو ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلاً چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین و، هلته ویل څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و، کلو به و، دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره. اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور او پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي.
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په یو ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخه د دینه چې دا باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنا په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی چیرته اوسي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادیو نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې. ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان ته شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره یې کار کوو څلور زامن چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کېږي. ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې بل آخر یو اروپایي هېواد یا امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسوده یو په میاشت کې یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندو او پلرونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه بزنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
مسافر کلی کلی د جگن شولوا دل مناش اوس سلګو سلګو
مسافر سخت خواري ده باران به ور څوک به زاین در کوینه
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواري ده نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو
زمره په بخت باندې نیما مسافر چې وو وړ او یار مې ځان تراشنا او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړئ؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیره تاریخي آبادیاتو سره او ډیره تاریخي آثارو سره بلد کولم، لنګ دې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا ستایفه ده چې هغه سفر وکړي، خپل سفرونه نه هی پرېږدي.
دی حکله خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زواد مجبار خیلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو، لپړ دسو نه دروازه.
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلي ټاټوبیس خلری کېدل لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورني چاپېریال له مینې جلا کړي، او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. نه په ورور او خور غږ وي، او نه هم د مور پلار خوږه غېږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي، او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټوش کول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 17 کاله ونیول، او په دې 17 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره د مور څه چې سفر ته دی لیږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا و افقاز و د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان و هند و په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو، یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښه ده کړې وه، د یو ملک لور مې ورته د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، ورسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تور خولندس په خوب کې وخت چې راځم چې چتي عمر دار کمپالا سره پرته په بل وطن کې مسافرې کوم. نه خلاو او نه دي ماشقه وای چې هم نو دلته دې ګلون لاو نه کوفر دي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور دی ډوډۍ دي د سفخان په ارمان دو په ورکی کار دي مسافرې نه کیس بنده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلۍ پوښتلي دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول
ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغه یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره الته بلد ولم لنګ دې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې او باچول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا دغه ورسته اتل کرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چاله پاکې حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو. او اوبه پسې اچوي اکثرا، او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او فرزند او اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شاګرد سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان او فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې عذاب مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی درسره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو، هیڅ متنحل نه وو، کومه ښځه وو کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت پلی سیاسری هم دزان سره دیوی
خلق سفر کوي. وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لر ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام مې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوا مې خیست، پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله،
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه.
هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا دپارا
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.